ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
گرانو ریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو د نندګل ورځ کال 2015 لسم د اگست میاشتې لسم نیټه ده او په پاکستان کې د سهار شپه افغانستان کې پینځنی می او دلته په واشنگټن ډی سی کې د اگست نهم نیټه ده د اتوار ورځ د ماسوتن 9 بجې شوې دي دا وایس اف امریکا دی ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم غوښی د اوس وخت د مهمو خبرونو سټکو ته د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او افغان صدر ډاکټر اشرف غنی یو بل سره په ټلیفون د سیمې په امنیت او افغان طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو بحث کړي.
د پاکستان مطبوعات د ځینې سرچینو څخه وایي چې دواړه مشران د طالبانو سره د خبرو په بله غونډه زر تر زره کولو باندې هم سلا شوې دي.
او د خیبر ایجنسۍ د کډوالو د ستنېدو په څلورمه مرحله کې به د ملک دین خیل 15,000 کورنۍ د نن خپلو کورونو ته ستنېږي.
د اف ډی ایم د اعلان لمخه د لسم اگست نه تر 15 اگست به د ملک دین خیل او دولت خیل ته د 19 نه 22 اگست پورې به د عمر خان خیل ته پی کډوال او د 23 اگست نه تر 23 اگست به د کولا خیل او کونا خیل کډوال خپل کورونو ته واپس ولېږل شي.
او د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی په ملک کې د مظاهرو وروسته د نائب وزیر اعظم او نائب صدر د سوقو ختمولو تجویز وړاندې کړی.
كنت من اول الداعين والمؤيدين الى وثيقه الاصلاح او الى خطه الاصلاح التي تقدم بها السيد رئيس الوزراء.
عاوز وقت شيء خبرنا تفصيلتا. د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی بیګام خام د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ته ټلیفون کړی او ورسره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ رسولې په خبرو اترو بحث کړی. وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی بیان وایي دواړو مشرانو په علاقایي امنیت او په دوړخیزه همکاري خبرې اترې کړې. وزیر اعظم میاں نواز شریف افغان صدر ته په وروستي تشدد غمرازي وکړه په کومه کې چې یو شمېر افغان وګړي وژل شوي. په تیرو څو ورځو کې په افغانستان کې طالبانو یو شمېر خونړۍ بریدونه ترسره کړي چې وروستۍ حملې پکې د افغان شمال کې په قندوز ولایت کې شوې دي. په دغه حمله کې یو کم 10 کسان وژل شوي چې زیاتره پکې د حکومت پلوه ملیشا اسکر وو. دا د طالبانو مشر ملا عمر د مړینو وروسته تر ټولو خونړي بریدونه وو. اخوا د خبر ایجنسۍ د کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو څلورم پړاو به د نن نه شروع کیږي. د قدرتي آفتونو په وخت په قبایلي سیمو کې د انتظام اداره اف ډی ایم ای وای په دې مرحله کې به د باړې د ملک دین خیل قبیلې 15,000 کورنۍ خپلو کورونو ته روانېږي. حکومت به ورته لارې کرایا د پاره 10,000 او د کور د خرچې د پاره 15,000 روپۍ د موبایل سیم او اے ټی ایم کارډ په ذریعه ورکوي. په ناټو کې امریکایي مشن ویلي دي په شام او عراق کې د داعش پر ضد جوړ ائتلاف کې د ترکی هوایی ځواکونو ته اف 16 جنگي جازونه ورکړي. ترکی 13 میاشت د داعش پر ضد جنگي دوه لپاره امریکایي ائتلاف ته خپله ان سرلیک هوایی اډه ورکړې وه. ولې هم په دغه وخت یې د داعش او د کوردستان بیلتون غوښتونکو پی کی کی په ضد ترکی خپل عملیات هم ګړندي کړي دي. اخوا د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی په هیواد کې د کرپشن یا بډو رشوتونو او په سرکاري خزانه د بوج د کمولو په خاطر د مرستیال صدر او مرستیال وزیر اعظم څوکۍ ختمولو تجویز وړاندې کړی. العبادی دا تجویز په هیواد کې د بډو رشوتونو او د بجلی د کمی په ضد د سختو احتجاجونو پاس ورکړی دی. د عراق کابینې د دغه تجویز ملاتړ کړی ولې پارلیمان لا دغه منظوري نه ده ورکړی. او د امریکا صدر براک اوباما د ایران سره په جوهري لوزنامه نیوکه رد کړي او دا تړون د ایران د جوهري پروګرام د بندولو لپاره ضروري بللی. په سینن ټلویزیون فرید زکریا سره په پروګرام کې نوموړي اوباما د ایران د روحاني مشر آیات الله علي خامنائي لخوا لانجمن ټویټ اهمیت رد کړو په کوم کې چې امریکایي مشر په یو عکس کې ښودل کیږي چې خپل سر ته یې ټوپک راتاو کړی. نوموړی وایي د دغه ټویټ مطلب دا دی که موږ ایران سره تړون نوی کړی نو بیا به مو دغه کشاله په پوځي لاره واړولې. مولې اوس د دغه ټویټ هیڅ اهمیت پاتې نه دی. صدر اوباما د کانګرس په ریپبلیکن غړو د دغې لوزنامې د مخالفت په سر سخت ټکونه وکړل. کانګرس به په دې لوزنامه په سپتمبر کې رای ورکوي. دا وخت د امریکا د کانګرس دوه کم شپېته غړي د امریکایي اسرایلي کمیټې په خرچه د اسرایل په سفر دي. دا کمیټې د ایران سره د لوزنامې سخته مخالفه ده. هر څه که کانګرس د دغه لوزنامې د رد کولو ګواښ کړی خو صدر براک اوباما ژمن دی د کانګرس فیصله به رد کوي او د ایران سره به جوهري تړون ته عملي شکل ورکوي. او نن د میزوري ریاست فرګوسن ښار کې پرامن مظاهره چیانو تیر کال د پولیس لخوا په ډزو وجل شوی 13 کلن تور پوستی ځوان مایکل براون په یاد کې د یوې شیبې لپاره د غلي ودرېدو مظاهره وکړه.
د وایس اف امریکا دی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو د زمونږه نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه جاری ده. تاسو په خبرونو کې واوریدل بیګاما خام د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف یو بل سره په ټلیفون باندې خبرې اترې کړې دي. د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی بیان وایي چې دواړو مشرانو په دوړخیزه اهمیت په دوړخیزه همکارۍ باندې او په علاقائی امنیت باندې دی یو بل سره خبرې اترې کړې. د دې ترڅنګ د افغان طالبانو سره د خبرو اترو او چې کومه لړۍ ده باغې باندې هم باسونه شوي دي. تفصیل اورو د ډیور رادیو همکار اشفاق مومن نه په دې رپورت کې.
د افغان طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د خبرو دویم پړاو ځنډول شوی دی. د دغه وروسته په کابل او قندوز کې په درنو بمی چاودنو کې تر 50 زیات کسانو وجل شول. پرون د ورځې په اخره د افغانستان صدر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ته ټلیفون کړی او ځایي مطبوعات لیکي چې دواړه مشرانو تر 10 منټو پورې خبرو کې هم د افغان طالبانو سره د سولې په اړه باندې بحث وکړ. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر نه جاری شوی بیانیه وایي چې په سیمه ییزو چارو هم خبرې وشوې او وزیر اعظم نواز شریف صدر اشرف غنی ته په افغانستان کې شوی تازه مرګوب لو باندې غمرازي وکړه او بمی چاودنې یې په سخت ټکو کې وغندلې. د پاکستان مطبوعات د ځینې سرچینو څخه وایي چې دواړه مشران د طالبانو سره د خبرو په بله غونډه زر تر زره کولو باندې هم سلا شوي دي. دوی وایي چې وزیر اعظم افغانستان کې د تشدد په پیښو د افغان صدر د پاکستان په اړه رویه باندې ستاینه وکړه او په سیمه کې د امنیت په خاطر دواړه مشران د روغې جوړې خبرې مخ په وړاندې بوتلو باندې سلا شوي دي. یاد دی وی چې د خالی په ورځ پاکستان کې د افغانستان سفیر د جمعیت العلماء اسلام سین ډلې مشر مولانا سمیع الحق څخه غوښتي وو چې د طالبانو او د افغانستان حکومت ترمنځ خبرو اترو کې خپل رول ولوبوي. بلخوا افغان طالبان د نوي مشر پټاکنه راپورته شو اختلافاتو هوارولو لپاره حلو ځلو کې اخته دي، خو د خبرو اترو امکان یې لا تر دې دمه نه دی رد کړی. په کابل او قندوز کې د شو بمی چاودنو سمدستي وروستو پایتخت کابل کې د پاکستان پر ضد د کرکې ډک بیانونه راغلل او پاکستان ته پکې ګوته ونیوې شوه. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز دغه تورونه رد کړل او وی ویل چې افغانستان کې د وسلوالو ګڼ شمېره ډلې فعالیتونه کوي، نو ځکه ګرانه ده چې څوک ووایي د دې پیښو په شا د چا لاس دی. مونږ په کابل او د افغانستان په هر ځای کې د تشدد د تمامو پیښو غندنه کوو او مونږ د افغانستان د حکومت سره لګیا یو په دې کار کوو چې په پوله د وسلوالو اوړېدو راوړېدو مخه ونیول شي او د ترخګرۍ د کومې پیښې هم مخنیوی وشي. سرتاج عزیز وایي چې پاکستان به په هغه صورت کې طالبان خبرو ته آماده کوي چې کله هغوی د مشرۍ پر سر راپورته شوې لانجه هواره
کړي.
مونږ بے شکه طالبانو ته وایو چې خبرو ته کینی او د جګړو نه لاس واخلي، ځکه چې جګړه د مسلې حل نه دی. زه فکر کوم د خبرو لومړی پړاو زیات ګټور وو او زه امید کوم چې دویم پړاو به حل کیږي چې د طالبانو د مشرۍ ستونزه هواره شي، ځکه چې اوس وخت معلوم نه ده څوک مشر دی او په چا دوی متفق دي. پاکستانی سړنکار نظر لري چې پاکستان دی وخت د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې سنجیده ښکاری او پکې غرضی هم دی. جنرال جان کیمبل چې افغانستان کې د امریکا او د ناټو د پوز مرستیاله میشن کمانډر دی، تیر هفته په واشنگتن کې د پاکستان لخوا په افغانستان کې د صلح په خبرو د مرستو ستاینه وکړه. د ویل چې د پاکستان د پوز مشر او افغان مشران ښکاری په دې هڅو کې اخته دي چې په سیمه کې امنیت لپاره د ترخګرۍ پر ضد په همکارۍ سره د زړه نه کوششونه وکړي.
I think you're going to see a concerted effort by Pakistan to continue to drive the Taliban to the peace table, to really drive down the violence level.
زه فکر کوم پاکستان پر راستای سره کوشش کوي چې طالبان د خبرو میز ته راولي او د روغې جوړې کار سرته ورسي. او زه یقین کوم تاسو به راتلونکي څو میاشتو کې د تشدد په پیښو کې زیات کمی ووینئ. ډاکټر اشرف غنی ډیر په کلکه د پاکستان پوځي مشر راحیل شریف سره ولاړ دی او ورته وایي چې څه هم ورته د مرستې ضرورت وي، خو چې دې وار وښایي کوم څه چې دوی وایي هغه کوي. خو دی هم په دې عقیده دی چې د طالبانو ترمنځ تازه اختلافات د خبرو اترو لپاره زیانمن ګرځېدای شي.
قدر من اوریدونکو دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی، د نن ورځې په امریکایي اخبارونو کې د افغانستان او پاکستان په اړه باندې سره غلي دي کتنه ورته کړې ده د دی ریډیو همکار محمد اکرام.
د امریکایي وتلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز کې د افغانستان وروستۍ حملو په حق باندې یو مقاله لیکل شوې ده. په سر کې لیکل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو وروستۍ حملې او بیا د افغان ځواکونو د دغه حملو مقابله ښکاره کوي چې په افغانستان کې تربیه کړی شوي پوځونه اوس د دې قابل دي چې د حملو مقابله کولی شي او د هغې مخنیوی کولی شي. په دغه مقاله کې ویل شوي دي چې وروستۍ حملې په افغانستان کې په کلونو کې تر ټولو خونړۍ حملې دي چې په څلېرویشتو ګنټو کې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژلی شوي دي او په سلګونو نور ژوبل شوي دي. افغان چارواکو د دغه حملو وروسته په فوري توګه یو بل ته مبارکۍ ویلي چې نه صرف دوی د درې واړو حملو مقابله کړې ده، بلکې یاغیان یې دې تپریخ نه دي چې هغوی په کومو ځایونو باندې حملې کولې د هغې د امنیتي دیوالونو دننه لاړ شي. اخبار وایي چې افغان امنیتي چارواکو د حملو فوراً وروسته د دې تور د ګاونډي هیوادونو په استخباراتي ادارو باندې ولګوو چې زیاتره اشاره یې پاکستان اړخ ته وه. نیویارک ټایمز د افغانستان د دفاع وزارت د بیان بریګیډیر جنرال دولت وزیری د خولې وای چې یاغیان اکثر داسې قسم حملې ځکه کوي چې د نړۍ توجه ځان اړخته راواړوي. نوموړی وای افغان امنیتي ځواکونو په اولنی صفونو باندې یاغیانو ته ماتې ورکړې ده، نو د دې له وجې هغوی اوس ځانمرګ حملې کوي. جنرال وزیری وای چې افغان ځواکونو 90% داسې حملې د وړاندې نه ودرولې دي د کومو چې د مخکنه پلان جوړ کړی شوی. خو د جمعې په ورځ چې کومې حملې شوي دي دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو خونړۍ حملې دي چې په یوه ورځ باندې درې حملې شوي وي. په دې کې یو د امریکې او د ائتلافي ځواکونو په پوځي مرکز باندې هم حمله شامله ده. په دغه حمله کې یو امریکایي پوځي او نهه کنټراکټران وژل شوي دي. اخبار وایي چې طالبانو په فوري توګه د امریکې په پوځي مرکز کیمپ انټیګریټي باندې د حملې ذمواري په خپل سر واخیسته، او د دې نه علاوه په پولیس اکیډمۍ چې کومه حمله شوې وه د دې وړاندې د هغې ذمواري هم په خپل سر اخیستې ده. خو یاغیانو د درېمې حملې ذمواري په خپل سر نه ده اخیستې، کومه چې یوه غټه حمله وه د شپې په 1 بجه باندې دا شوې وه او دا د افغانستان په پوځي استخباراتي مرکز باندې شوې وه. په دې کې یو ټرک استعمال کړی شوی و. اخبار وایي چې امکان دی چې په دې وجه باندې یاغیانو د دې ذمواري په سر نه ده اخیستې ځکه چې په دې کې زیاتره عام خلک وژل شوي دي. په دغه بمي چاودنه کې په درزنونو دوکانونه د ځمکې سره برابر کړی شوي او په درزنونو کورونه هم ران شوي دي. په حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 240 نور ژوبل شوي دي. اخبار وایي چې د ملا عمر د مړینې وروسته د طالبانو په منځ کې د اختلافونو باوجود طالبانو دومره په غټه کچه باندې حملې جاری ساتلې دي. په تیرو 2 هفتو کې طالبانو استامنلې ده چې د دوی مشر ملا عمر مړ شوی دی. د افغانستان یو ریټایر جنرال عتیق الله امرخیل وای د طالبانو په منځ کې اختلافات زیاتره سیاسي دي، خو په پوځي توګه باندې دوی د دښمن پر ضد یو دي او دوی هم د تیر وخت تاریخ خپلې کړې دي. نوموړی وای کله چې دوی په یو ورځ کې دومره حمله کولی شي او بیا هغه په ستراتیژیکي ځایونو باندې کوي، نو دا ښکاره کوي چې په حکومت کې اوس هم ډېرې کمزوري دي او دوی په 13 کلونو کې د حملو نازدک لا نه ده کړې. اخبار وای دا حمله دا هم ښکارا کوي چې د افغانستان په ائتلافي حکومت کې دننه کمزوري دي او اوس هم د صدر اشرف غنی او چیف ایگزیکټیو عبدالله د مرسیالانو ترمنځ اختلافونه موجود دي. او دغه اختلافونو یو ثبوت دا هم دی چې د صدر اشرف غنی او چیف ایگزیکټیو عبدالله په واک کې د راتلو یو لس میاشتې وروسته هم د افغانستان د دفاع وزیر نه دی ټاکل شوی.
تاسو وایس اف امریکا دی و رادیو اوري.
کو وایس اف امریکا ډیو رادیو ته غوږی د خیبر ایجنسی د کډوالو د ستنېدو څلورمه مرحله یا څلورم پړاو د نن شروع کیږي او نن به د دغه مرحلې په شروع کې د ملک دین خیل قبیلې 15,000 کورنۍ خپل کورونو ته ځي. حکومت بوله د لارې د خرچې لپاره د سیم کارت په ذریعہ باندې 10,000 روپۍ او د کور د خرڅې لپاره 15,000 روپۍ د اے ٹی ایم د کارت د لارې ورکي. تفصیلات اورو د ډیو رادیو د خبريال ابراهيم شنواري نه.
په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې یعنی فاټا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي لخوا شوی اعلان له مخه به د باړې ملک دین خیل کم کډوالو واپسی به د 10 اگست دنه شروع شي او په دې غرض د ملک دین خیل کډوالو د رجستریشن لپاره د باړې په کوهي شریدر های سکول کې یو مرکز هم جوړ کړی شوی. چرته بچې واپس تلونکو کورنیو له د ترانسپورټ لپاره نقد 10,000 روپۍ ترلاسه کولو په غرض یو موبایل سیم کارت او د سمدستي مصرف لپاره نورې 15,000 روپۍ ترلاسه کولو لپاره د بینک یو اے ټي ایم کارت ورکولای شي. د ملک دین خیل واپسې دغه عمل په حق له د اف ډی ایم ای وزیموار چارواکي میا عادل ظهور ډیور رادیو ته وویل
پارکیشن پوائنٹ کړه دی تقریبا 16,000 کې څو دی هغه کې 1000 کیمپ دی 15,000 روپ کیمپ دی ټوټل 16,000 ټارګټ 1000 دین دی د کیمپ اند 15,000 اف کیمپ.
د اف ډی ایم ای د اعلان لمخه د 10 اگست نه تر 15 اگست به د ملک دین خیل او دولت خیل ته په د 12 نه 22 اگست پورې به د عمر خان خیل ته په کډوال او د 23 اگست نه تر 13 اگست به د کولا خیل او کونا خیل کډوال خپل کورونه ته واپس ولېګل شي. البته د 13 اگست نه تر 15 ستمبر به په ملک دین خیل علاقه کې میش د نورو قومونو یعنی اکا خیل شلوبر او کمبر خیل وغیرہ کورنۍ واپس لاړ شي. د چارواکو په وینا د دغه پروژې لاندې به په جلوزي کېم کې میشته د ملک دین خیل کم قریبا 1000 کورنۍ هم واپس خپل کورونه ته ولېګل شي. دا محل په جلوزي کېم کې د باړې قریبا 200 کورنۍ پاتې دي چې پکې د ملک دین خیل په شمول سپا کمر خیل او ستوري خیل هم شامل دي. د اف ډی ایم ای د شمیرو لمخه سخت کال په شلم د مارچ د باړې کډوالو دوه پسې پروژې لاندې تر دغه محله 120 د اکا خیل او شلوبر او کمر خیل کورنۍ واپس پلو کورونه ته لېګلې شوې. البته حکومت تر اوسه د سپا کم دوه پسې کوم حتمی پلان نه دی اعلان کړی. ابراهيم شنواري وایس اف امریکا ډیو رادیو خیبر ایجنسی.
قدرمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو رادیو ته غوږی د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی په ملک کې د مظاهرو وروسته د نائب وزیر اعظم او نائب صدر د سوکو ختمولو تجویز وړاندې کړی. دغه تجویز منظوري به پارلیمان ورکي او د عراق چې کوم کابینټ ته کابینه ده هغه د دې ملاتړ د وړاندې نه کړی دی. دغه اصلاحاتو په اړه باندې نور څه تفصيلات دي د وایس اف امریکا په رپورت کې ماو جلیل نورو.
وصلت مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاستثنائية اليوم بالموافقة على الإجراءات التي اتخذها رئيسه حيدر العبادي.
دا حكومتي تلفزيون باندي دا اتوار پرز دا وزير اعظم حيدر العبادي لخوا جاري شوي يو بيانيه خبر شوي چې پکې وړاندې کړي شوي د اصلاحاتو منسوبې تر مخه د درې نائب صدرانو او درې مرستیال وزیر اعظمانو څوکې ختم کړې شوې دي. حکومتي ویان سعد حدیثی حکومتي ټلویزیون ته ویلي دي چې کابینه د نوې اصلاحاتو منسوبه وړاندې کړې ده او دا منسوبه به د بحث لپاره پارلیمان ته لیږي او په دې باندې به د نهې په ورځ ووټونه چولې کیږي. د اصلاحاتو دا منسوبه په وروستیو کې په ګرد هیواد کې شوې حکومت مخالف احتجاجونو وروسته مخې ته راغلې ده. روان کال په عراق کې د بډو رشوتونو او سختی گرمی په موسم کې د بجلی د کمی لوجې په ګرد هیواد کې د وزیر اعظم حیدر العبادی حکومت پر ضد مظاهره شوې وي. شیعہ مذہبی مشرانو چې پکې ستر مشر آیت الله علی سیستانی هم شامل دي د دې مظاهرو ملاتړ کوو.
تأكيد على تفاصيل الخطوط العامة التي تم إعلانها في هذه الخطة.
د عراق نائب وزیر اعظم بها الاراجی د چا سوکې چې د اصلاحاتو دی پلان عملی کېدو سره به ختم شي په یو خبری کانفرنس کې ګیله وکړه چې په دې ملک کې بډې رشوتونه څه نوې خبره نه دي چې په دې کې ککړتنان دي لرې کړی شي. سنی نائب وزیر اعظم صلاح المطلق د چا سوکې به چې هم د اصلاحاتو دی منصوبې سره ختم شي په عراق کې خبریالانو ته ویلي دي چې هغه د دې منصوبې ملاتړ کوي.
كنت من اول الداعين والمؤيدين الى وثيقه الاصلاح.
دی وی ملک دا وخت د یو سنگین صورتحال سره مخ دی او دی د اصلاحاتو د منصوبې ملاتړ کوي چې صورتحال د نور زیات خرابېدو نه درولي شي. د عراق پخوانی وزیر اعظم نور المالکی د دې خراب حالاتو ذمہوار ګرځول کیږي. دی وی
والله نحن ايدنا موضوع الاجراءات.
دی وی چې د بجلی د کمی باندې احتجاج کول ټیک خبره ده. خود حکومت رنگول غختنې به ملک کې نور بحران راولي او داسې حالات به جوړ شي چې هر څوک به پرې افسوس کوي.
قدرمنو اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږی. د ډرون نوم به تاسو د میزایلو او د وجلو په اړه باندې اوریدلی، د بمونو غورځولو په اړه باندې. خو داسې ډرونونه چې د انسان ژوند بچ کوي، داسې قسمه ډرونونه د صحت چارواکو هغه معرفي کړي دي او هغه به د ینې چې کوم سیمپل دی هغه به د یو ځای نه بل ځای ته ډېر په دستۍ سره ډېر په تیزۍ سره دغه واړه واړه ډرونونه دي د هغې په لار رسول کیږي. تفصیلات یې اورو د ډیو رډیو د همکارې زینت خټک نه.
خلک چې په خبرونو کې اوري چې د ډرون په حمله کې دومره کسان وژل شو یا دومره کسان ژوبل شو، نو د ډرون د نوم نه ټول ویریږي چې دا خو څه ډېر د خطرې والا سیز دی. ولې خبره داسې نه ده، ډرون خو د انسانانو د فائدې د کارونو دپاره هم په کارول کېدای شي. او اوس یوه ډېره ورکوټي ریډیو کنټرول د ډرون الوتکه کېدای شي داسې یو کار دپاره په کارول شروع شي چې انساني ژوند ورسره بچ کېدای شي. ډاکټران اکثره غواړي چې د دوی د چا مریض د وینې ټیسټ کېدل وي، نو د وینې د اخیستو نه وروسته دې زر په زر دا ټیسټ وشي چې چرته وینه زیات وخت تېرېدو سره خرابه نه شي. او بعضې وخت دا وینه د ټیسټ دپاره څه لرې ځای ته هم لیږل پرېوځي. نو په دې لړ کې ساینس پوه ته د څېړنې له لارې معلومه شوه چې که د وینې څه نمونه د ډرون له لارې یو بل ځای ته ولېږل شي، نو د هوایي سفر له برکته څلوېښت منټ پرتېرېدو نه پس هم تازه په تازه وي. ټیموتی اوموکولې چې د جان هاپکنز یونیورسټي سکول آف میډیسن پیتالوجیسټ دی، وایي چې یوه بله فایده د ډرون دا هم ده چې که یو داسې ځای نه وینه لیږل وي لیبارټری ته چې هلته نه د سړک لارې سمې نه وي یا پرې د ډپانو نه ګډالې راپرېوتې وي، لارې بنده کړې وي یا ټرافیک پرې دومره ډېر وي چې تیزۍ سره پرې ګاډې نشي تللی یا څه بل څه دغه رنګ سخته راپېښه وي پکې، نو ډرون باندې خو د دغو هر څه هم څه اثر نه پرېوځي. نوموړی زیاتوي چې بیا هم موږ خپل یقین په خول غوستل په دې لړ کې، نو موږ د یوې څېړنې انتظام وکړو چې معلومه کړو ډرون د وینې نمونې د ټیسټ دپاره یو بل ځای ته لیږلو دپاره کامیابه ذریعه ده او که نه. مثبت جواب مو وموندلو چې او ده. څېړنکارانو د شپږ پنځوس روغو رمټو انسانانو نه د وینې شپږ قسمه نمونې په جان هاپکنز هسپتال کې واخیستلې، بیا دغه نمونې د ډرون د الوتلو هغې ځای ته په ګاډي کې یوړې کوم ته چې د ګاډي د یو ګنټې سفر وو. دغو نمونو کې نیمې خو د ډرون له لارې هوایي سفر باندې لیږلو دپاره ښې داسې بندې کړې شوې وې چې د سفر په دوران کې چې ماحول څنګه وي نو د هغې څه بد اثر نه بچ پاتې شي. که تودوخی دغه وخت کې سیوا شي نو هغه نه هم. بیا دا نمونه د ډرونونو لالارې د شپږو نه واخله تر د اته دیرش منټو د الوت فاصلو ته د ټیسټ دپاره ولېږلې او باقي نیمې نمونې واپس ځان سره لیبارټری ته راوړې چې دغو ټولو د وینو د نمونو ټیسټونه وکړی شو، نو هیڅ فرق پکې ونه کتې شو په هغو کې چې د ډرون له لارې لیږلې شوې وې او یا کومې چې نه وې لیږلې شوې.
اوس وړاندې کوي داریا چې د واشنگتن د حکومت نظر سرګندوي.
د خلیج تعاون کونسل ملکونو سره د امریکای ملګرتیا د سیمې د محکمتیا او سلامتیا د پاره ډیر لوی اهمیت لري. د امریکای د خارجه چارو وزیر جان اف کیری د دوها خپل اوسنۍ دوره کې د امریکای او د خلیج د ملکونو ترمنځ غنو معاملو کې په ملګرتیا زور ورکو چې د ترهګرۍ او توندلاري توپ خلاف د جنگ کولو او د یو کوټلی بیلیسټیک میزایل د دفاعي صلاحیت د نظام د نفاذ معاملې هم پکې شامل وي. جان اف کیری خپل دې دوره کې د سیمې مشرانو سره د داعش او د القاعده په شمول د خونړۍ توندلاري توپ د مقابلې په حکمت عملو هم خبرې اترې وکړي. خلیج تعاون کونسل یا جی سی سی د عراق حکومت سره د خپل مرستې ملګرتیا په زیاتولو صلاح شوې ده چرته چې دوی داعش له ماتې ورکولو په حالو ځلو کې امریکای سره ملګری دي. خاغلی کیری خپل دوره کې د عراق اجتموندو خلکو له د 2.2 میلیون ډالرو د انساني خواخوږۍ د امداد ورکولو اعلان هم وکړو. د خارجه چارو وزیر جان اف کیری د شام د جنگ په حواله د امریکای د پالیسۍ په حق خپل وینا کې وی چې د شام د اړیګړي په باب له د امریکای پالیسۍ خوازه ده او هغه دا چې د اسد او د اسد د حکومت قانوني حیثیت ډیر په خوا ختم شوی دی. دا ځکه چې اسد حکومت د شام په خلکو ډیر ظلمونه روا ساتلي دي. د اسد حکومت د دې عمل له سببه خارجي جنگیالي په لوی شمیر کې شام ته خلاص دي. امریکا با د شام د اعتدال پسند د مخالف غون مرسته جاری ساتي او په شام کې د داعش د مورچو او د مضبوطو زینو د ورانولو د پاره بخپل کار کې برابره سختی کوي. په یمن کې د اړیګړي د اوارولو بهترین لار دا ده چې ټول فریق سیاسي عمل تپستانه شي. کم چې د خلیج تعاون کونسل په منصوبه او د قامی خبرو اترو په کانفرنس کې په ګوته کړی شوی دی. امریکا خلیج تعاون کونسل سره په شریکه یمن کې د حوثی یاغیانو د جاری بدامنۍ د کارونو غندنه کوي او ټولو فریقو ته په کلکه سره ویلي دي چې په ټول ملک کې عامو خلکو ته د امروزه استعمال د سیزنو بې د سکړچه د رسولو اجازت ورکړي. د لیبیا په معامله کې به امریکا د ملګرو ملتونو د مشرۍ لاندې د روان سیاسي عمل مرسته جاری ساتي. امریکا د لیبیا مشرانو ته غږ کوي چې د سیاسي لوزنامې په مرسته کې شامل شي د کم تر مخې چې به د قامی حکومت جوړولو لار اواره شي. امریکا او خلیج تعاون کونسل د یوې داسې مضبوطې او پایدونکې ملګرتیا جوړولو پوخ لوس کړی دی چې هغه به د سیمې د سختو مسلو اوارولو بوج اوچتولی شي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
یو څو ساسکی د روغ ژوند د پاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوهارا، چیر پوجره کی د پیاله کړنګنی د چینک ټنګنی نو هغه بم لاس وجروی.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وای. سان پویکا ورشه ورشه حالات کابو کی کا
پختو ډرامه وره د ژوند نه.
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نورالبشر نوی.